46 0 1.
احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې په زرګونو نور افغانان بل افغانستان وباسي. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پری پېته خوښتي.
موږ هم د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایی بشو کوم کار کړو. د سات نشته یو کوم پکښ یو د مخزای نور ملان تعین کړی.
په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی را شخولې چې جمهوریت نظام سرنګ سقوط وکړ او د دا اشرف غنی په وینا یو وړاند وینا هم را سره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي او بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما اند تیر دسمبر د 2000 کې د نوو ویره
دا ستیره د خبریا دا سزایت تللی
د خلکو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر را خوندي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرچکی ده. بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت شرکتونو او کانکیندونکو ته ګواښ کړی که په ناقانونه توګه استخراج وکړي نو بندیان به یې کړي. او په بنګلادیش کې ویلوي کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان راایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کانکیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونو ته به واسول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کانکیندونکو شرکتونو ته وکړله.
دا څه کسان ګیر شي دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه یې ورکوي، ځکه دې د خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د طالبان حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د قانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپل اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کلنو کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکي دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنگلادیش کې ویلوی کښته اور اخیستې چې له عمله 9 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. په نن سهار وختي د غیوات په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی او جان نومي کښته کې شاوخوا 900 مسافر ناستو. د اور وژنې یو مسؤل کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګیدلی او تقریبا 2 ساعته وختي ونیو چې مهار شي. د اور لګیدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښته له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمیر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم زینو وازا خان ده. د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چار وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوه شي چې که یو امتیاز راکوي او لاس غواړي، نو ایران به هیڅکله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسیدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لوی قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول، چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران سره مرستندوی دی. له افغانستانه د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دې پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دي چې کله به له افغانستانه وځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د مشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي داغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی یې ژمنه کړې وه، او یو شمیر اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې
بریتانیا او جرمنی تازه اعلان کړی چې له افغانستان مزرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي و به باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواد د وتلو شیبي شمیري د اعلان خوشبینه کړی دي. افغان قاضی چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي. خوای په دې ورستیو کې لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او لنړیوالو هیوادونو غوړي چې د د ژوند د ژغورلو لپاره دی ورته پناه ورکړي.
شرایط نفریق هم ستاش دوران رو بالاخره قضاوت جذب شلو واقعا به خطر سره مقامات یوزا کوم جزایی بخشو کم کار کړو او هغه بندیان چې آزاد شوی دي دوه تحریض باندې اونر به صد نشته یو فون فکشوی د مو قضاوی نور مولان تعین کړی.
خدا خی یوازې دغه قاضی ستونزه نوي. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ځوان ته ګواښ پېښ دی وایي هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. له دې ډلې د دوو بیلابیلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نومونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هېوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
په دمر په وایم چې د ورستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پراتلو سره کمې هیلې مې چې د ځان کورنۍ او خپل هیواد لپاره لرلې اوس مهال ټولې مړې دي. د هیواد بې برخلیکتوب، د خپل ژوند بې برخلیکتوب، د خپل کورنۍ بې برخلیکتوب دې ته اړ کړی یم چې هلې ځلې وکړم تر څو وکولی شم پرته له افغانستان یو بل هیواد ته ووځم.
د ډیرو نورو قشونو ژوند ته جدي او مستقیم ګواښونه متوجه دي. همداراز د خبریالانو ژوند هم ګواښل کېږي چې له هغې ډله څخه یو زه هم یم، ځکه په تېرو 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوژو ځینو داسې راپورونو کار وکړ چې په هغې کې د فساد لوی دوسی او دغه راز د بشري حقونو د نقض ځینې پیښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې 15,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړي، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره یې ښکاره مبارزه کړي او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لګکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کېږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کېږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیر انالنا بایربوک پنجشنبه د مرغومي په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر ګړندی کړي او د برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړي د ایران، تاجکستان او ازبکستان نومونه نومونه یاد کړی دي. خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی، بلکې په خبره د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دي نه لري.
مهال په هیواد کې هیڅ چاته کوم تعدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تعدید متوجه کولای شي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تعدید کوي، د اسلامي امارت دایمي او قانوني مراجعو مراجعه کولای شي او اسلامي امارت جدي ده سي پلټنو کې او تعقیب کې. په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي چې واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه.
د دې ځانګړې مرکو لړۍ سر له سبا له ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وایي د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار وو او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې ده. شاغلی داوزی اوس په متحد عربی اماراتو کې دی. له د سر اسمت څاروان مفصله مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي، ویل کیږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړ شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو مونږ ما هغه وخت کې اوریدل او همدا اطمینان هم راکول کېده د جوړ جاړې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و، اما یو دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومانده نه وه. یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه وځو، یو قسمت بلې په دې فکر کې و چې نه دا فرصت دی په زور یې نیسو.
دا خو دې سقوط دی ورځې خبرې دي، لیکن تاسې دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي، د طالبانو سره مخامخ خبرې کړي دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحا کې زموږ ملاقات او وخت کې دولت کې نه ومه. اما هغه وخت کې د خبرو نظم ما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کی او فرصت ورکی. دا غنه بعد هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړو کی په ګډه وکړو کی.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دینه متوجه شوم چې وس نو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وي اکتوبر کې وي د کال اخر پورې به نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپل دخاله تر شامل هم حضور مې درلود هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک څلور خواوو کې څه حالت دی.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقل خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و؟
داوزه صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ. یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساد ډک او ستونزې ورځ په ورځ ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ما ته وښي چلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قائم شوی و. د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي چې هغه ماغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
دې ته په پام چې تاسې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث کار کړی دی، آیا پاکستان همدا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی راتلونکی دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
محمد عمر داوودزی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی. یو شمېر سیاسیونو د بشر حقونو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبان په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دغه تورونه داسې مهال دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنی او له لوی سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوې دي. جزئیات پرې تفصیلي راپور کې
د بشر حقونو یو شمیر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشت کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. پاکستان په تیرو میاشت کې د دوو سترو ناستو کوربه توب کړ چې په هغه کې د ګڼ شمیر هیوادونو استازو ګډون درلود. د پاکستان ډیر ټینګار په دې ناستو کې دا و چې نړۍ د طالبانو سره تعامل وکړي. لدې ورهاخوا هغه مهال چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ځلې نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني. ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنوي سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمنونکو پایلو غوښه هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونې چې د افغانستان د فرهنګ په اړه کړې وي هغه هم دنه په افغانستان کې د ګڼو خبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه چيري بي چې د پاکستان لومړي وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه خودل. دوی یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوه نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریځ بیان کړی. دا یو له هغه ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د خزو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وسنی رویه چې غواړي وخی د افغانستان یو رسوان د او ښه گاونډای دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټولو جغرافي مالک وخی. زما او د ټولو نظر دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافي باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نشي.
خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناس څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازم نه ده چې یوې مثبت ناست ته د منفي اړ خور کړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلی قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمی خلیلزاد سره لیدنې هم وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د توریکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې و له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنې وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلی قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خانولي عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سي پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نا اعلان شوی توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر لدوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمه چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتونخوا شورای مخکخ غړی محسن داوړ او دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې لیو شمیر رسنوي سره ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریزونه د طالبانو په استازي توپ دی. خو د کابل ښار وسیدونکو میوند د پاکستانی چارواکو وروستي دریزونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او د غراز په پانارو باندې د پاکستانی چارواکو د غراز موقفونه خنه، یعنی هغوی باندې خنه لګی. د طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی، هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراض دي. نو خدای دا چې اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څور ازي مخکې کابل ته راغلی وو. نو موري هغه محل د پاکستان د آی اس آی مشهور و. هغه محل د سیراپورونو خبره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللای او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله و. هغه ادعاوي چې طالبانو بیا رد کړي. په ورته محل د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهراني او مالی وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لبسی لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکه او خبرګون نه راپارولې دي او مغختل په دې اړه دشته ادعاګانو په تړاو د طالبان زر هم واخلو. خو ویندویانو زمونږ پوښتنی را جواب نه کړی. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی و چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلی و چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې شل کالې برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالی مسایل مهم دي.
ممکن په پاکستان پورې تړلې نه دی، پاکستان هم الهام اخیستې موږ دین افغانستان زموږ هم چې سلګونه کال دلته اسلام تیر شوی کو نظام جوړول جلا مسله د خلکو مسلمانۍ جلا.
بل خو یو شمېر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی ورستۍ او څو میاشتو حلیزلې له نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولي. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانی ها خودشان یک دستگاه دیپلوماسی بسیار قوی دارند، از سالها به این طرف
پاکستانی ها خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیره پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را پدی خو انګلیسی ژبه د نړۍ په بیلا بیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی، خو لبد مرغه د افغانستان هغه کسانو چې باید غږی اوچت کړی وي وتښتید او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي، خو دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو، خو ونه توانیدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوی وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دو نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو او تاوانونو پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 200 کسان شورا لرو، بیکاره سره می 2-3 غوغان خلاري کنه دا وطن غوغان ولري کلو دغه کاری نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالتو هم ګټه موکي هم زمون کارم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دو مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره اجمنه کړي و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو سره نه دولت وکړو، دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشته. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ فټي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي، خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي او زمنګ پټولنه کې به شوي تغذیه فقر تنگ دستی کچا راټیټ شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د 20,000 افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پروند قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه طالبانو سره خبرې کوي. په بنگلاديش کې وی کېشته او رخصتې چې لعمل نه هدرش کسان وجل شو یا او دوا بیا نور ټپیان دي. په خنن سار وخت دی دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوی او په یونان کې هم د کډوالو دی وی بیړۍ په ډوبیدو سره لکتر لګه او کسان مړ شوی. دا پیښه پرون شوی او قربانیان د افریقا او منځني ختیز دي.
وړاندې ساتیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغام خبرو خطر د پروګرام مخکې د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان راغولې دي چې لدی خبر دي او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې.
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنۍ سره یوازې د ټلیفون لاري خبري کړي. خو نوموړي د خپل وکلنی دوري پر مهال د رسنۍ په وړاندې نه دی راښکار سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار لوپات څخه ورسته د 15 کلنۍ په عمر ل خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډو ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی تولی جدیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ فلندی نواسی مکری د په همدی کور کې شپان سکاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اقا سره همدایې د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندی ناو فلندی ناو کې دغه زاګې د په همسایه توب د امیر مومنین اکاپ کې وسیدی چې دی ورارو. دا د د کا ځای و دا ځګې دلته په سایتوب دی وشدې دلته 15 شپانس کال درول اسکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر المؤمنین لاس وروړي دی. بیا دوی دغه د سولاړه کندار ته پکاړه حالت یې بیا سوګن کول.
عبدالرحمن او د سیمی نور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نوموړي وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژده کړي او په خبره کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړي د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری المریز کال کې چې له 1918 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو. د ملا محمد عمر نژدی ملګری او د دهراوت ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک رنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالی ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالی د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان کاو د ملا محمد عمر نژدی ملګری ازادي راډیو ته ویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ ود ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپې هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کنداره راله د کوچنیانو له مولوي یعقوب صاحب چې ورسره وو پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې ورولې ده د ملا محمد اخوندې کړه پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سری بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره وو دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سری کې مې واړول په دې وخت کې چې څو زمانه تېره سوه امریکایانو چاپه راباندې بوله زموږ شان یې هم ګرده یوړه د دوی دام یې وړه ټول هغه شان مې سره چور کړ دیم بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سره کې لا یعقوب اخوان خپل
صح
هم دې د خپل کشرانو سره ځای کې کور یې په دغه خو بیا دلته ورور پیدا شو ورور یې پیدا شو دلته و شته یو څه زمانه کې بیا نو کې قراریس ولا واره مو بیا واسه وځه بیا ما د کشنان د چا په لاس ورکړ به چې بار بوتل پاکستان ته واره.
غلام نبی خان کاوی ملا محمد عمر اخوندی د شوروي د ځواکونو د يرغل په وړاندې د تر لاس لاندې جنگیدلی او نژدې ملګری وو. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو او ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو شنر کرامات منو څه درلود شناخ مو سره درلود خو دلته به دغه ملا محمد اخوان زما برې دلته دوستي وکړه په دې راوت نو خو باندې ساتنګ پر مخ نو د دې سوال کوي پاره چی یا زه دنیا کلونه به دوه کاله به چی نه دی دی خو دې نه راکلی خو موږ ورکل پاکستان کې مو سره لیدول نو دا اوس کوم زده چو ما خو موږ د پچا ګرځاو الیک خو وسن موږ د نه دی وسره خرابې خو ما نه موږ د چ ورغلی نه یو
موش هڅه وکړی چې په دیاړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هر کلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی تر لاسه کړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلي دي، خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو، خو راځي تر دې مرکه مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم. ورور دلته د هلمند په ولایت کې خدا نظامی مایدین چې دیگر دوره سوال کوي، یو خو دا څلور میاشتې معاش نه اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه مایدین په شی نه وکړي روغو خلکو ته یې ورکوي، مګر د دوه سره نه کوي. بعدې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک ته دی کوي، دوی دې خپله د خارجیان دې راشي خپله دې مایدین ته واسي افغاني چې دفاع لاس نه ورکوي. مایدین هغه در په در ګرځي یا کوچنیانې در وځي مړه سوه هېڅوک وروره کور په کور ډوډۍ ټوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي هېڅ شی په کور کې نه لري. کوچنیانې مریضان دي ګرده در په دره په کنډوالو کې پراته دي، وروره جانه د کور کرایه نه لري په کنډوالو په خیمو کې پراته دي، څوک یې ناره ناروي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په ملیونونو شل او شوټ میدین خلک او د الله د اسرې لپاره پراته دي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغو سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا به په ډرون باندې یا په توپ راکټ باندې لګېدلی وو هغو له به مواد هم ورکول او هغو سره به یې کومک هم کاوه. خو موږ تاسې پهنه چې کوم ځایي د الله د طرف نه شل او شوټ او معیب او د الله د عصرې دپاره وو هغو له نه چا مواد ورکړي دي نه مله په موادو کې برخه ورکړې ده. یو ته خدای دغه کړې ځکه ویلي تا له غلبې کتابچه هم نه جوړوله خو چې په ټانګه بیا په توپ راکټ بیا په د وسپنې تیس باندې لګېدل هغه له به مواد ورکول. زمونږ دا درخواست دی چې زه خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د رسي لپاره په کتون کې پراته دي کار دوم کې نه څوک کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو. او بیا مې دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کتون کې پراته دي او د الله د رسي نه بل هیڅوک نشته دی او هغه د مریضان دي چې د مرګ په سلګوي کې پراته دي او په دوی دغه نه دوی د لاسه کیږي او همدارنګه په ټیم خاصله خلکو سره کوم کومه مفکره د الله د اسره لپاره پراته دي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وایان او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دا کم دی لکه دې د واده لپاره دوی لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته سلامونه کوم زما نوم سبزر خان دی دا خارجان ورځي کې د ورځي په وخت کې حالت از ما یو سره یو بار خراب طالبانو مینو نه پښې جوړولو خارجان واغسي بمبار کوي اته بمبار کوي یو سره سن مالک زراول دی هغه څخه د دې پرغه له بازار ته بازار کم دلته چې نو وخت نه جنگونه چې سو په جنگو تور له بیا غلاړم باز وخت مرجه ته لاړم د ورځي خپل چې را له امه کور تیر شو ما چې چا یو ورته کومه ما سره د کړو د خپل مای دې په سینو کار نه کی کور ته پروت ما وروره دا د چغو کوم څوک سره نه دلته کور دی د درې واره مو چې تاسو ته تللی ما دا په دې سره کوم ارته وزر زارې دې کړي چې ما ته یو نوم نه دی کړو دې خو سره ما نه ستنه آیا نه په غاړه دي انا زه کرا و سم دلته کور ته پروت ما چې دې ما غور نه دا کړه دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه دې خو سره ما و سلام.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کا تاسو ته ورځم سلام بعد سلامه زه یو بیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګړو د لاسونو شونکا ولا چې خپل زه او نن وښار د تیر حکومت د کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات لري زما وانته زه د زخمی حالات ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا کولای وکم دا ازادې نه غواړم چې مرګر ملتونو او نور بوتانځ خرڅون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و سلام.
ان په خاصو د زادر امنه په خاصو د سوالي کې د باسان سره و ما هغه طالبان چې ما غواړم کومک ونه کړو د خاصو طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبد الله نه چې د برخان سره په خاصو د سوالي کې هم چې وایي او طالب دلته د کناز کې راته کوم مسله کې پروت هم په فون ما یې باندې ما شان ورګر نه و د پازار نه درغله کله کوم هغه طالبان ما زغره ما څه دي د ملام درځي چې کومه دي دا نه تلې په تاسو چې سپر اویا او اویا شپږویش یا څل شپږ په دوه ځان له امبار دي کله ما زغره طالب ورو ما دا غوړې چې تاسو سره ونې زو دا چې در بدرې ما شوم باندې طالبان من کړی دي ما یې ونه ټکټ کړې در بدرې.
السلام علیکم ازادي رادیو ته طالبان دا دی هغه ما یو وینو ما هغه نور کی کسو چل دی ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران فاطمه دس مالی میګیره کې څو حکومت نه و. سلام.
السلام علیکم زه تن معلول دی من اله ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو پر روزو په دې ورواره سي از ما سره د کوم خیریت د نسټ یا کومه مشي سره از ما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلات او ستونزې سره مخامخ یم از ما راته تم او مې د ازادي رادیو څخه د خدای په کې چې ما دا غواز د ډیر ژر واغلی او ډیر ژر زما په حق له باندې دوی خپل دریځ وړاندې کړي او زما دغه پیغام نه نشریږي نه دوی دې په خپل پرېکړه پورې.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاست مایدین یو دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي، زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
بله، السلام علیکم. خبر کوم پیغام.